آزاده په چپو کې
در امواج آزادی
خبرونه تشرغ له احمد چې بریم هر کله مو کوم په افغانستان کې د اقلیم د تغییر مسله چیرو دا موضوع مو د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې روانه ونی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورشتون او سیلونو د لشتر لشه شپږ دېرش کسانو ژوند واخیست او شاوخوا پنځوس تنه یې ټپیان کړل. د دې سیلونو او ورشتونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلي او په ځینو سیمو کې کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي دي، خو تر دې دمه د اوښتو اقتصادي زیانونو په اړه کره معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. یو علت یې دا هم دی چې سیلونو تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې زیات ورانۍ رامنځته کړی دی. ډیر تلفات په فراه کې اوښتي دي چې څلورویشتو ته رسي، ورپسې په کندهار کې اته تنه مړه شوي دي. د سیلونو له امله د افغانستان په مرکزي سیمو کې یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. تر دې پیښو وروسته په کابل کې د سیل ځپلیو د لاسنیوي او له هغوی سره د مرستو لپاره په بیړنۍ غونډه کې د یو شمېر مؤسسو او له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې چارواکو برخه واخیسته. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي په دې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلونو په دیارلس ولایتونو کې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په غونډه کې د ډبلیو ایف پی، اوچا، آی او ایم، یونیسف او یو شمېر نورو مؤسسو استازیو له سیل ځپلیو سره د خوراکي غیر خوراکي روغتیايي او لنډمهاله سرپناه د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. تر کله به دا ستونزې افغانان ګالي؟ مخې څنګه نیول کېدای شي؟ دا او دې ته ورته نور ډیر سوالونه شته چې په خبرونه کې له میلمنو سره څېړم. په دې خبرونه کې مو محمد ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال، سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د چارو کارپو او ډاکټر اکرم ملک زی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که دې ترشم چې مدقیق صاحب، تاسو پخوا د چاپیریال ساتنې له ادارې سره د کار اوږده تجربه لري، خلکو ته مو یو درې عمده وړاندیزونه څه دي چې دوی ځانونه وساتي؟
سلام وړاندې کوم تاسو په دې پروګرام میلمنو ته او اوریدونکو او لیدونکو ته. مننه کوم چې بیا تاسو د مهمې مسلې ته وخت ورکړی. د افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوانه هم موږ طبي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا د ساده حوادث ډیر زیات سوي دي او ډیر په لنډ وخت کې څو څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. خصوصا په ډیر خوشنۍ سره په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، او دا سیلابونه اوس په ډیره خوشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډیر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي؟ ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډیر دقیق کارونه نشي کولای؟ خو کراسم ستاسو سوال ته هغه خبره دا ده چې که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غریز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډیر لرو، په ډیر خوشنۍ سره موږ شنې ساحې ډیرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چیرې ډیر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کیږي؟
مدقیق صاحب، مدقیق صاحب محترم، او بخښې ستاسو خبره قطع کوم. اصلا که دی پوښتنې ته تاسو ځواب راکړئ چې خلک څه وکړي، یو درې وړاندیزونه داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسا کې چې کوم څېړنې شوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي؟ زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی په خوا خوړونه وو، په هغو کې به سیندونه بهیدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او لدې ساحونه ځانونه لري کې خپل کورونه باید لري کې دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سره کې کارو کې تر څو هغه زیانمنون کې سیمه په افغانستان کې په ګوته کې او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له غد ځینه بې ځایه کړي حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وسي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات کې چې موږ تر ډېره کولای شو چې دا ځانونه راکړو.
سلیمان خیب صاحب، که ستاسو نظر هم په لنډو واخلم، ځکه چې تاسو اوس په افغانستان کې یاستئ، په اوسنیو شرایطو کې عامو خلکو ته د چاپیریال ساتنې د یو کارپو په صفت باندې څه وړاندیز لري؟
سلامونه تاسو او میلمنو ته. واقعا چې د پرون ورځې سیلابونه ډېر زیات مشکلات خلکو ته راوړلې دي، او دا لکه څنګه چې مدافق صاحب وویل، دا وروستۍ سیلاب هم نه ده او نور سیلابونه به هم راځي، لکه څنګه چې مخکې هم راغلي وو بغلان ننګرهار کې، هغې نه مخکې کلو کې هم راغلي بیا به هم راځي. اقلیم بدلون افغانستان کې اغېز ډېرې کړې دي او موږ متاسفانه به د دې سیلابو زیات شاهدان به وو، نو دا به موږ به نور هم زیانونه راوړي. نو مهمه خبره ده، مهم بحث چې نن بیګه باید به ونې بحث وسي، د خلکو هغه ډېر زیات مهمه ده. په تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابو پاک لا باندې وړاندوینه سوې وه افغانستان کې، لکه بله اداره د پیښو په مقابل کې چې کوم اداره ده دې هم وړاندوینه کړې وه، د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وړاندوینه کړې وه، همداسې نور اړوند ادارې خپل وړاندوینه کړې وه چې په دغه تاریخ باندې په خصوصا په دغه جنوب غربي ولایتو کې به سیلابونه راځي. خو خبره دا ده چې دغه وړاندوینې او دغه پیغامونه دغه خلکو ته نه دي رسیدلي. تاسو وګورئ دغه سیلابونه کوم ولسوالۍ کاندې چې راغلي دي، هلته ډېر شاته پاتې ولسوالۍ دي. زه مطمئن یم چې هلته خلک به اجتماعي رسنیو ته به لاسرسی نه لري، خلک به زیات د اقلیم بدلون یا د سیلابو په وخت کې دوی څنګه ځانونه وژغوري دي عقله باندې چش باندې نه پوهېږي، دوی ته عامه پوهاوی نه رسوي. نو دا طبیعي خبره ده چې یو کس لږ یو موضوع باندې
پوهېږي. سلیمان خیر صاحب، مننه ډاکټر صاحب، ملک صاحب ستاسو نظر اخلم، خو مخکې تر دې چې تاسو ته درشم او له روغتیایي پلوه د خلکو د ستونزو په اړه له تاسو پوښتنه وکړم، سلیمان خیر صاحب وویل چې خلکو ته عامه پوهاوی نه دی شوی. البته اول ازادي راډیو هم تقریبا هر وخت چې کله د سیلونو وړاندوینه کیږي، ازادي راډیو د خبر په شکل باندې راخلي او د چاپیریال ساتنې د ادارو په استناد د خبر ورکوي. خلک باید ځانونه پوی نکړي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ یو سیل زپلې دی، د دې سرګندونې او ډېرې دردون کړي، خو بی غوري هم متاسفانه پکشته دا سره او بیا بس دوام ورکو.
دا خدای څه کیسه پیژ سول چې د شپې باران شټ شروع سو، دته د ازمر د خونې دیوال سره مسجد وو، مسجد میراب جوړوي، کښنه مسجد مسجد میراب جوړوي، د مسجد میراب چې وو د مسجد دا چې وو مو د ازمر دیوال وو، دا لاندې کور چې وزرخانی وی لوړ کور چې اوس ما خونه و پر انو د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې وه، نو زه لوړ پروتم لاندې نور خلک پراته وو. بیا د شپې پر یو بجې باندې کور والا زنګ راووالی، وایي راسه د زرخانه نړېدلې ده، دا اوبه خو راسره وباسه، څه کومک راسره وکړه. بیا زه پر یو بجې ورغلم، د هغې سره م کومک وکړي، اوبه مې راوایستلې، نو د هغې سره د مسجد سره مې اوبه راوایستلې، هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې او ما زه لاړم په کور کې بتاس ولمان توکن بلې باسه، هیڅ مشکل به پیش نه سي. هغه چې مې سار اته بجې وې چې راووتلم، د زموږ دیوال د باندې خاص درس کړی وو، زه خواري ته روانم، د دوه مومنان هم سره ووتلې. زه چې بلته واپس کې د دیوال ته چې ما کتل چې درس یې کړی دی، په زړه کې مې کاکس وو چې مال دا دیوال را مات نه کړي، مات نه شي دی خو نه خسته تر لاندې نه شي. نو زه سمدستي بلته روان شوم چې غوښتلم چې دی راوباسم، دا زما بل لور چې زما سره وتلې او دام را سره ولاړه، څنګه چې په خونې کې پشک شیر شول سرایت و نن وتلم خونې ته، پشک شیر شول هغه درب بیس لاین زرخانه وړلې ده، دوی ګرد در لاندې سوله مور چې په خونه لوړ پر زرخانې پر سر باندې خونه و، هغه خونه مره باندې را پسې روانه لیدل، یو د زرخانې سره ونړې دي، دې ته لاندې لاس سوله بیا زموږ د خونې سره هغه پسې را باندې راونړې دي. نو ګاډران د بلکان ګرد پراته، زما یو کورونا مې یو ملرو یو مې
دا سي دردون کې پیښه شته او خلک هم باید پاملرنه وکړي او توجه وکړي، لکه څنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب اشاره ورته وکړه چې د خلکو هغه په کار دی چې باید ځانونه پوه کړي، ځانونه خبر کړي. تیر کال په افغانستان کې یعنی میلادي کال سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، چې تر ټولو خونړي سیلونه په مرکزی بغلان کې راغلل او هلته د خلکو کورونه مزکی هم ویجاړ کړي. ډاکټر صاحب ملک صاحب مخکې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې ځینو ماسو ویل چې د دارو درملو مرستې هم له دغو خلکو سره کوي. تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت خلکو ته څه وړاندیز لري چې خلک کومه دوا له ځان سره وساتي؟ آیا کولی شي چې دوی ځینې دواوي په کور کې وساتي او یا ځینې تدابیر ونیسي که چیرته سیل راځي چې دوی بیا وروسته ځانونه وژغوري؟
مهمه دا ده چې سړی باید ډېر شي نه ولري. زه باید لاندې خوندي ووایم چې که چیرته سیلاب راځي هغه یو دم یو درد نه دی، یو غم نه دی چې سړی باندې راځي، بلکې زخ ډېر غمونه دردونه په سړی باندې راځي. څنګه چې خاطره پیږي په یو شعر کې ویلي دي چې یو غم نه دی چې وکړي خاطر ډېر غمونه دي کوي په ساړه زړه. نو زه به تاسې ووایم چې د سیلاب ځپلو غریبانانو یو کټ نه دی. لومړی کله چې سیلاب راشي هغه سیلاب باندې انسان خپله د اوبو نه خطر دی چې سا اوبو کې ډوب شي. دوم دا چې خپله اوس د یخ موسم دی، کب میاشت ده، ډېر سخت سړی دي، خپله ساړه انسان وژني. دریم دا چې کله چې سیلاب راشي هلته ناولی اوبه دي، ناولی اوبه د انسان بدن ته نوځي، سږي ته نوځي، خلې ته نوځي، پوستکي ته، د هغې سړي ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. او بل دا دی چې کله چې سیلابونه راځي نو ځان سره ته ماران هم ځان سره راوړي، تمار چیچلو خطر هم دی. او که چېرته داسې وشي چې هر څوک د هر خطر نه چې بچ شو نو هغه ته بیا وروسته یو تراوما پیدا کی، یو اروایی یو روحی تراوما چورتو، یعنی دا پا طول عمر که هر رشبنی و اقلا میاش بخی یو زد با در شب خوب کی وینی چه ما بندی با سیلاب را غی او زی دمجوی اولم آیا خطر لانده. نوستازی پختین تا کریشم یوازی گلیگانی کفاید نکی غمونه زخ دیر دیشه بسد.
ډاکټر صاحب بیا هم درس یو حالت ویل کسرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې هوا سړه ده او یخنی هم کڅوک په اوبو کې ډوب شوی وي، یخ هوا به هم وي، او دا اوس هم کوم راپورونه لرو په لری پروتو سیمو کې خلک ډیر زیانمن شوی دي. د څه دوا شته چې دوی له ځانونو سره وساتي؟ لږ تر لږه دي یخ هوا له عمله چې ناروغان کیږي، او یا مثلا نور تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څه وړاندیز ورته لري او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې دي، ممکنه نه ده
لومړی خو باید یو څوک وي چې دا یو څوک یو بوکې ډوب شوی دی هغه راوباسي. نو دا خو د یو انفرادي کار نه دی، بلکې هغه ته باید خپل دولت په کار وي. دوم دا څنګه چې مې یاد کړه، یخ دی کوم شی چې خلک کوي شخص دا دی چې ځان سره که چېر وکړه شي چې ځان سره تودې بړستنې ولري، شړیګانې ولري، اضافه کالي ولري، ځکه کله چې سیلاب چاوندې شي هغه ځان یې لون خیش شي. نو لومړنۍ مرسته دا ده چې هغه چې اوبه نه راویخ مخکل شو د هغه به جامې بدلې شي، هغه باید توځي ته یول شي، ښې تودې کمپلې باید موجود شي. نو دا شی نه دی چې یو کس خپل کوي شي پرغم دا چې ګولېګانې تبدیل تو دا شی نه کوي نه کوي، بلکې سړی باید په یو شاوخوا کې د سی ولري که خامخه په دې کلی په سوي خبرې کوي که زمونږ کلی ته سیلاب راغې مونږ ته دغه دغه تاوان نه پیښیږي، مونږ باید په ګډه باندې څه شي کوي شو. نو دا د یو انفرادي کس کار نه دی، دې کې باید خپل دولت یا د غون کلی دې برخه کې په ګډه کینی او د لمړنۍ مرستې لپاره چورتو وي، د پښتون لپاره وزي د مونږ دغه تیاری زه به تیپي مرسته کوم او د نور میلمندې چې دي د نور مرستې لپاره خپلې مشورې به وړاندې.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مدقیق صاحب، ډاکټر صاحب د کلیوالو ترمنځ یو همغږي ته هم په یو ډول اشاره وکړه. کلیوال څه کولی شي وارلمخه مخکې تر دې چې سیلابونه راشي او څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، د طبیعي حوادثو په حساب کې یا په مجموع کې په افغانستان کې موږ په خو یو کار درلود، خلکو به خپل منځ کې همکاري کول، هغه ته به اشار کارونه ویل یا د طالبانه کارونه یو بل سره کول. خو په مجموع کې کچیر خو موږ داس چل داسې دغه سیلاب سره مخته کیږي یا طبیعي حوادث سره مخته کیږي، یو هغه عاجل مرستې دي یا یو اوږدمهاله مرستې دي. عاجل مرستې هغه دي چې موږ څنګه کولی شو چې د انسانانو ژوند وژغورو. په دې حساب کې ګمان کوم چې غیر له خپله خلکو چې په کلي کې ژوند کوي نور هیڅوک له بهر نه دوی ته ژر نه شي رسېدای چې دوی سره کومک وکړي. نو دا ډېره اړینه ده چې خلک په خپل منځ کې همغږي راولي او خپل اتحاد سره وکړي مخکې له دې چې طبیعي حوادث رامنځته شي. دوی باید حداقل یو هغه خپل سنتي شکل باندې یو سیستم باندې بیا سره کښېني چې که چیرې حوادث راځي موږ باید څه وکړو. خصوصا د کلي هغه نقطې چې خلک پوهېږي خلکو سره پخوانۍ پوهه شته چې په کومو ساحو کې د سیل د راتګ ویره او خطر ډېر ده. هلته که چیرې د خلکو کورونه وي نو هغو ته دې ووایي چې تاسې خپل کور یا خپل ماشومان راوباسئ حداقل د آینده دوه درې ورځو لپاره. هغوی ته دې په خپل نورو کورو کې ځایونه ورکړي خپل خپلوان دې سره دوی کوی سي چې یو بل سره مرسته وکړي. او که چیرې کولی شي د اوږده مهال لپاره هغه خلکو ته ووایي چې تاسې باید له دې منطقو نه خپل کورونه یا خپلې کډې راوباسئ کورونه بل چېرته جوړ کړئ. یعنی په لومړي سر کې ډېره اړینه ده چې خلک خپله په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي تر څو مؤسسات او دولتي ادارات وکړی سي بیا وروسته دوی سره کومک وکړي. نو د تا د سوال په رابطه باندې که چیرې خلک په خپل منځ کې سره همغږي ولري اتحاد ولري اتفاق ولري او بل سره د اشار کارو کې ونډه واخلي د دې تلفاتو کچه ډېره زیاته راټیټیږي او کمیږي.
مننه مدخیق صاحب. مخکې تر دې چې بحث ته دوام ورکړو ازادي په سپو کې پروګرام دا یادونه وکړم تاسو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه د فیسبوک لارې هم کتلی شي او اوریدلی شي. خو مخکې تر دې چې سلیمان خیل صاحب تاسو درشم له فراسخه د دوه تنو څرګندونې لرو چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه ویډیوي پیغامونه را لې استولې دي. یو محمد ابراهیم دی او بل رحیم الدین دا سره وینو او اورو.
ما د شپېتو کالم په د شپېته کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نه ولیدلې. دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو یو شل دقیقه به دوام کړي یا 22 دقیقه
نو خو توپان و نو جاله و توپان ګاډو سره باد دا سی باد بیا چلی هغه سره عمر شرا وتنو چې بالا دا درې چوکاټه خو ګر پورته کړي مزرکتول خوړې هم غرامته کړې زغه تاونو نه سیرا رسول الله د طرف جن بلاغ ورسي کړې خو حاضر
دي. ازادي رادیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. سلیمان خیل صاحب یو بل شای که څه هم هغه یو څه اوږدمهاله تدابیر دي اما نن سبا یو ورځ دي په افغانستان په اکثر ولایتونو کې پخوا هم له مدخق صاحب سره حتی په هغه وخت کې چې دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیالي کوله له دوی سره چې ما خبرې کولې همدا وړاندیز یې درلود چې خلک باید ونې وکړي او ونې کښېږدي. نن سبا د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ونو د ایښودلو وخت دی. په دې برخه کې څرنګه تاسو خلکو ته څه وړاندیز لري چې په دې برخه کې څه کولی شي؟
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه دغه تقریبا یو هفته بعد رسمي د دولت لخوا نه به د نیالګیو کینول ملي کمپاین به پیل شي. دا ډېر زیات مهم رول لري خصوصا د سیلابو په کمولو کې یا د سیلاب په راتلو کې ډېر رول لري ځکه سیلاب خو اولا د اقلیم بدلون له خاطر نه اوس ډېر زیات راځي ځکه مخکې د سیلابونه به نه وو. مخکې تاسو راپور کې مې یو سړی وغږېده ویل چې په دېر شپېته کلو کې داسې باد یا داسې سیلاب نه راغلی که نه. دا اقلیم بدلون سوای ده. اوس که چېرې موږ ځنګلونه ولرو ښه ونې ولرو د ځمکو سره باندې ښه سرځایونه ولرو دغه د سیلاب د راتلو شدت یا هغه سرعت کموی دي. دا سرعت چې کم شو هغه تخریبات دی هغه ستونزې هم کمیدای شي. نو فراه ولایت یا هلمند کې یا کندهار کې په دې ولایتونو کې چې اکثرا اوبو کمښت ده هلته ونې ډېر لږ دي. کوم ونې چې شته دي هغه هم یا به ساتل کېږي نه یا به صحیح توجه ورته کېږي نه. نو دلته زیات د سیلابو د وچکالۍ خطر ډېر زیات ده. نو د ما سپارښتنه د یو وګړی په صفت چې خپل وطنوالو ته درم داده چې په دغه د کمپاینو کې چې د ونو کېنولو کمپاین ده چې هم د موږ او تاسو اسلامی او اخلاقی واجبات هم د اقلیم بدلون سره مقابلې لپاره ډېر اړین ګڼل کېږي. نو که چیرې موږ ونې ولرو ځنګلونه ولرو او دې نه ښه مراقبت وکړو موږ کولی شو چې حداقل د خپل د محیط یا د خپل د د طبيعت لاري نه د اقليم بدلون سره موږ مقابله وکړو. کچېره موږ مستقیم په پیسو له طریق نه مختلف سو افغانستان یو ځپل سوی هیواد د اقتصاد نه لري، نن څه کولای چې اقليم بدلون په مقابله کې خپل رول ولوبوي. او دغه ستر کم تحریمونه چې په افغانستان باندې دي، هغه کم تحریمونه چې د اقليم بدلون منابع لپاره لګول شوي نړیوال لخوا موږ نور هم کمزوري شوي.
مننه سليمان خلیل. بله مننه. د ونو په برخه کې به له مدخق صاحب نه هم واورو. مدخق صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا سي بادغیس ورتوي یا بادخیز، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو سل شل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ نه نیول کیږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کیږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لې سینیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزې تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنت وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له وجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کیږي او دا خپل زمينه دي ته مساعدې سي موږ بیا په دې کې ونې کېنو. او که چیرې په دغه تن مثلا د په منطقه کې سیال ته خور موجود دي، خور کې کته یالګي کېنه وي، هغه د سیلاب مخه نشي نیولای. موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کوو او کنټرول کوو. په مجموع کې د ونو کېنول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین دی او ډیر زیات مهم دی. او هغه انواع سي ډیر زیات کومه کولای سي، هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري، چې په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاري لري یا تطابق،
یعنی ټول ونې ګټورې دي، هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه د محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق، خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي، هغو ته باید موږ اولویات ورکو او هغو ته باید رشد ورکو، هغه ونې باید زیاتې کړو. داسې ونې چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو، نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو. ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولای سي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون لاله را سره دي، دوی انتظار پات شوې دي د دوی پیغامونه به هم او یا که پښتنې لري پلان ډو راوخلو. مهرباني وکړئ یو سړی په څپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم شبر صاحب، استاد ملمانه او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله و احترامات پرند کوم. خوشاله سنسلو دی ورو وخت رئیس مستر وخت را دی کی وارد
مننه خیر یوس مهرباني.
از تو خیم د زابل ولایت شاجوی
لو شرخلی اجي سر
مننه. رفتیا هم دا خدایي او تقديري پیشي او دا خدا الله فاق په اراده کې دي، هیڅ کنه بند ولای سي او نه هغه ته شو ولای سي، نو دا د خدای تعالی په اراده کې د مفکور دی عقیده لرو، یته مو قدرت تی شي وایو. خورا به سو دي ته سرفتیا هم په افغانستان کې د دې درې ورځې مخکې مور حالات د ټول خلکو سره په تلیفون کې لرو، نو سخت بارانونه سوي دي، خاص تنظیم د زابل په ولایت کې هم ډېر ښه باران وسي، دوی ورځې ډېر باران وبيخي، مطلب نو په سواو ملیمتر ته رسیدای شي ټول سره مجموع مرکب سره یو ځای کې، نو خو الحمدلله د کترو سپورې داسي د پام ور خساري نه دا ورولې خامخا په لور پروتو سیمو کې زموږ سرکان ډیر سخت خراب کړی دي. د دوی ورځې مترانه ولسوالۍ د خنصرات لای نو دا منبونو وکاندې وردون و دا سره راغلی دي د ترنک رود د ارغندا رود دا سره راغی او یو تاوان سیر سولې د مور د کلات په شار کې د تورې په نامه یو ډم د ډیم د دا تړل سوې ده ډیر پراخه ساحه لري او ډیر د پام وړ ډیم د دا جوړ سوی و او نن چا راته وویل چې په دغو کې هم سری پیدا شوي دي اوبه ځینې ځي نو هغه یوریوګانې بعضو خلکو نشر کړي دي لیدلي دي چې دا وایي سری سوی ده نو نه سم ویلی چې د اوبو د ډیرښت له کبله ده او که په کیفیت او په جوړښت کې سم کار نه ده سوی خو دا یو د خواشنۍ خبره ده خدای دې وکړي چې یو مخ دا بند مات نشي که چیرې مات شي دې کې ډېرې زیاتې اوبه دي نو دا خاص پر سیلاب و تر وسه دا خسارې رسوي خو د په عمارت او د نورو خلکو باید په دې کې نظر وي او که خبر نه یا د موږ خبر خپور کړي چې دې ته جدي پاملرنه وکړي
حاجی صاحب دا ډیره مهمه موضوع ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځکه چې په عین وخت کې یو امید و دې زابل د خلکو لپاره چې د توري بند جوړ شوی ده او د دوی د اوبو زیرمه به په راتلونکي کال کې زیات شي او د کرنې له خاطر به هم د اوبو بیا استفاده کوي البته کومې ویډیوګانې چې ما لیدلې دي البته د ازادي راډیو له خوا نشو تاییدولی په یو کې په ځینو کې داسې ښکاري چې د بند له سره اوبه را کښته کیږي لیکن تاسو
بند
بله
بند ډک شوی ده په دې کې خبره نشته چې دا ډېر زیات زور بند او دا واقعا ډک شوی و نو خدای دې وکړي نو تاسو خو یو یوګانې لیدلې دي خو نو موږ هم داسې نشو ویلی نو خوندې کوي چې د سره څخه یې وختي دا خو بیا مشکل نه لري
نو خدای دې وکړي چې دغه سي دا خوشه خبره ده چې زیان نه وره وشته
بله او له محترم میلمانه ځخه نه ده پښتنه ده سی دغه سیلابونه سی راځي دا واو دي خو موزینو دا خو هغه وبد دي سپغر کی جمع کیږي ځای تر ځای انده کښه جذب کوي او دغه سیلابونه سی راسي دا خو نو وبد دي نو چندانې دا سی ذخیره کیږي نه پولې تویږي وردوو دي حتی او پردو ملکو ته ځي یا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي نو دا د انځکې په جذب کې تر ډیره حده پورې کار کولای شي او کې نشي کولای او د ده دپاره نو یو تدبیر یو اساسي علاج څه په کار دی باید خلک څه وکړي چې دا اوبه په یو ترتیب باندې ځکه جذب کړي نو په دې هکله که دی یو علمي
مننه حاجي صاحب ډېر مهمه پوښتنه ده چې له دې اوبو افغانان څرنګه استفاده وکړي بل اورېدونکو ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام دی مهرباني وکړي
احمد شهاب تاسو محترم سلام نه تاسو ما تاسو ملمن سره د ازادي رادیو ټول قدمونه ورته تفرایدي او چیرغ جوړ وس
خیر یو سه وعلیکم السلام مهرباني
قربان سم عبد الله تعالی د هلمند ولایت څخه واکنه کاج تو خطاب شي شرم ته وکړه د نظر څخه وانه لري مننه شهاب تاسو محترم را به سم په دغه موضوع په پلانډو سره وجه غرمه دا ملمنو چې خبرې باندې وکړي چې مثال ونیم ګټمنې دي دلته په هلمند ولایت کې په ګرم سیګر سوالي کې دا د هلمند کم خاطر چې شهاب تاسو محترم په دې کې په خوا به خله اندازې ذاتونه وي یعنی زنګلونه او وسم زنګلونه تاسو په دابا د مرغ خلکو په بیرحمانه توګواله دغه وخت چې په دغه زنګل کې د سیم پر غاړه کمی ویني او دغه شهبر سم محترم ده د ایمن سیم ته بدکتو نو نقصانات به ډیره توله نو و چې دغه رو د غاړې ته خداونی و د زنګلونه د خصوی د شهبر صاحب قبر ته رو دکسي دونه تلپات دغه نه رسی نو دغه چې دی ونه خو ګټمنه دي خدای شي ځای نه مونږه ګټه نه کې شهبر صاحب شه د رودو په مابین کې یاد رو پر غاړې بس دې موضوع ته برابر شي شمار صاحب دا کوم حاوریدم چې څنګه په پیا پرېشي ولا په دې باندې ډېر خاصینه سو خدای پاک جل جلاله دې شهیدان ته جنت فردوس ورکړي او خبره بس د حکومت باید دې ته توجه وکړي دا سیل زپون سره کومکونه وکړي اوس نه حکومت وايي چې دا خلک دیوځي ودیوځي چیرې دیوځي نو خدای غزا امر برابر کې بایشي شهبر صاحب غوري دلته په افغانستان کې ډېر داسې کسان ساتي مثال خپل د مينې ځایونه لري ما په ډېر اړیرو خبرونه کې دا موضوع یاد کړی ده نو تیر حکومت یې ته توجه کړې ده نو سمي حکومت توجه کړې ده و دا خلک د دې ځای سوجي د غزاینه چې جوړ کړی ده خود مجبورۍ جوړ کړی ده مينې ځان لري دا ولادت پرداش باندې واړی نو په داش کال ته باران نه باندې کیږي یو خونه دی خدای ما شمان لري ناروغه کیږي د وګرانې دي شهبر صاحب چې نو خدای واکه زرا غوامي د وګرا غوامي ساتر دي نو خبرته مثال د خبرې د خلک تل کیږي مات پر حکومت باندې دا غږ دی چې د مينې ځایونه تشوار کوي وکټ هغه زیربنای با خیره په ټولنه کې په افغانستان کې کم کار کوي موسسات چې کار کوي هغه څه خلک شکایت کوي دا مثال خبري حقدار ته نه ساره کوي هغه دې د غزاین نه باندې جوړ کړي شه خوندګور کوټې دې باندې جوړ
کړي مننه شب اوړاندې سه و ګورو چې ملمانه په دې برخه کې شوی دوه ورځې کې نور هم ډیر انتظار شوی دی دا بم په لاندو را وخلو بیا به ملمنو ته مخ کړم مهرباني وکړئ تاسو را سره است
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلالای تر نه شبار صاحب ته سلام علیکم زادی رادیو ټول کارکون کو ته پدرل سلام علیکم دا معلوماتوم ډاکټر صاحب ته سلام علیکم دا غزمز علاقه دا علاقه چې مرکه کلینیکانو کې مم ډاکټرانو صاحب زاین نرسي زاینی نه پدا شپخان دواویم لري ور ډاکټر صاحب فرمل دا غشتانه دا که ماشوم یو غرس انسان داخلي وبا یو سی امزه وژغورو یا لاندې کولې د خلکو باید شلې دلته د ډاکټرانو رسیدګم لسنو باید په کلیوالو سیمه کې کم شکار دی چې سره وسې د خلکو باید تیر کړي او د دنیاوالو مر سره ډیر نه کېږي چې مر سره ګوره دواوی په خوار کړلې او په کلینیکانو کې نه ډاکټران دونسته نرسانسته
تاسو مو بښې تاسو له کوم ځای زنګ وهلې تاسو له کوم ځای زنګ وهلې
مزه د امانه ولسوالۍ
مننه مننه ډاکټر صاحب بیا تاسو پوښتنه ته ځواب درکئ یو اوریدونکو بل هم انتظار دی دا به هم راوخلو مهرباني وکئ
سلام علیکم شبار صاحب محترم څنګه جوړه په خیر
مننه سلامات خیر یوسه مهرباني
مننه چې راسم نظر ته دا ډیره سم موضوع د ملګرو شخص بری وکړلې دلته خبره دسته زموږ د کندهار کې ولایت کې بارانونه وصلله خو الحمدلله د سي پروخه تعاون د سولي خو دلته بلک د ترتیب سره چې شیبر سمو د عالیه د باندې څخه دلته رود نن ډیر دا کړل دي او سره پټان کې بیا یو زابر دی چې د دې پروګرام باندې یو طرف بل طرف پرونه دي نو د شي او بور تر پورسي بیا د حکومت خپل شاروالي د خاص خلوډر راړلې چې روته لار ورکړل نو برابر یو څه سانتیا برابر اسولل یو خدای خبره و بل په جیروت کې نن دا سی یو واتلس کللې ځوان ورګړدی یان دي او بو یوي دا اوچی مسودای او دا او بازي چې زغ یو بدرې کسان و بیا دې وژ غورې لکه دا ورور چې ویل دا تر ډیره اده د خړیو به تیر کړی خو چې نه افغانیت انتقال کړي خو دا څه اصلي فکر دا راتللم لکه دا عقل صاحب چې ویل د سبازي کسان چې هغه خپل ملک زاین لري ضرورت پرځي باندې یو کورونا جوړ کړي د بل چا سره نه دی پام ساتو چې براتوي نو دا شی ووزی پرداش باندې مشپانه کوله یو بده حکومت سم دا وسنه ده چې دوه خلکو ته سرپناور برابره کې او شیبر صاحب محترم یو نفر د روزګان د مسر ملګری دی چې درې خبرې سره کوي
مهرباني
سلام علیکم شیبر صاحب صالح صاحب خیره
مننه سلامت خیر یو سه مهرباني وک
زمز د روزګان په رات کې ډیر برنونه ډیر سلابونه وسو دلته پل دی د ملا صاحب په وخت جوړ شوی دی انو دغه پله دغه یو بغل بس ډیر وخشي وبو اول مز امارات دا غشتنه نشي دغه وبو د مندونو شان مشر ادم کې د غوز خري جوړي کې بهره بنه شاته توان نسی ام د بچخلې مخنیوي و نسی نو دغه وس او په فلراسي په ټول وطن دغه خلکو مز کې شان ویل نور الحمدلله زموږ پر شاو خاله د خاص مړو سپنه دې سوي د غنور مړو شیدان سوي دې د مل جنت فردوس او فردوس واړو او کریبان ته اجل چپا غواړو
مننه
د غنور مرګورم ش نظر ترګم کې بایز د مندونه دام کې بار به سیلاب مخه ونی وځي
مننه مننه چې په خبرونه کې مبرخه را سره وخت لټول او ریډونکو منندویم ډاکټر صاحب ملک زای د خړو وبو مسلې په برخه کې کچرته تاسو لمړی توضیح ورکړي
ژوندې پاتیشې دا هول د شکر زید ډېر کسان ژوندې نه راوځي دوبونه نو زه زمالو برنی توصیه دا ده چې څوک چې د ژوندې د وبونه راوېست شو کوم چې باندې کوي هغه بده چې تاسو به سر چپه نیسي او فکر وکوي چې د بدن نه یو راوځي د میته نه یا د سږی نه راوځي نو که چیرته هغه وبو کې نه مشره او که تاسو سر چپه ونیسي نو خدای نه کا پدی باندې به حتمد بیا مشي نو دا کار باندې کوي چې انسان سر چپه کوي د کبوتل غوندې دا نو د انسان د مرګ باندې زینه کسانه ته تاسو کی چې هغه پزمکه څملی پملا باندې او پخېټه باندې زور داسې کوي چې هغه د اوبۍ د خېټې نو یاد سیګه راوځي نو کمر کې نه مول شي نو پدی باندې واخا مخا مول شي دا کار به هم نه کوي نو کوم شی چې ستاسو وظیفه ده هغه به ډیر زر یو روغتون ته منتقل وي. راغلی دې ته د خړو اوبو موضوع یاد شو. نو خړی اوبو چې دي سره وایي سیلاب به کوم ځینه راځي؟ سیلاب خو د غرو نه راځي. په غرو کې څه شی هلته خو څاروي ګرځي، پسونه ګرځي، رمې ګرځي هلته. نو په دې اساس هغوی پوچي کوي یا بل دا دی چې هلته زناور وي، ګیدړان وي، هغوی هم غایته مواد لري. نو د بارانه سره به د هغوی غایته مواد اوبو سره راځي. نو هغه ټولې دا خړې اوبه چې دي یوازې رنګ یې خړ نه دی، بلکې دا د ناولتیا نه، میکروبونو نه، جراثیمو نه ډک دي چې اوبه دي. نو دې په دې اساس دا اوبه که د انسان سږي ته لاړ نو سړي ته ډېر سخت هغه سینه بغل دار اوبه چې توی پښتو کې سکار وي ورته وي هغه چهره پېښېږي. که پوستکي ته لاړې دا اوبه نو د پوستکي کې ډېرې سختې مردردانۍ پیدا کېدای شي چې پیوترمي ورته وایي لاتیني ژبه کې. بل دا دی چې یو رقم میکروب دي چې هغه که د انسان بدن ته نوته نو دې ته په لاتینی ژبه کې لیپتوسپیروزیس وایي. پښتو کې مو ورته وایي شولګره ته وایي. شولګره هغه څوک چې د هېواد نه بهر لوی شوي دي هغه د شولو پټو ته وایي. د شولو پټو ته وایي یعنې دا یو ناروغي ده چې که دغه میکروب د انسان بدن ته ننوته نو د سر نه تر پورته ټول بدن د انسان نیولی شي. یعنې د مغزو نه چې مننجیت نه نیولی تر مخکې مې چې یاده که سکار وی او حتی داسې کله کله کېدای شي دې ناروغۍ کې چې د انسان وینه نه ودرېږي. یعنې دا چې ته ټوخی کوي ټوخي سره دې وینه دې سکو نه راځي. دا هم یو ناروغي ده چې لس کسونو کې یو وژونکې ناروغي ده. نو په دې اساس باندې د ناروغیو شمېره ډېره اوږده ده. که چېرته به یو څوک به وایي نه دا ماشوم مې دی یا کوم ورور مې دی انشاءالله ښه به شي، دغه د نن لږ څه ښه شی دی سبا به نور ښه شي، دغه فکر به نه کوئ. دغه هغه چا چې خړې اوبه تېرې کړې دي حتی درې څلور پنځه ورځې وروسته وده یې خرابېدای شي. نو لازمه دا ده چې هغه باید یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي، هغه باید د وینې معاینه وشي، د سږي نه یا څونه واخیستل شي، څو ورځې هلته باید د ډاکترانو د لیدنې لاندې اوسي چې بیا معلومه شي چې بېرته رخصتېدلی شي او که نه شي رخصتېدلی. که څه نورې پوښتنې دغه مېلمانه ډېر دي زه به دغه ځای کې تمام وکړم. که څوک پوښتنې لري زه حاضر یم ستاسو پوښتنو ته.
ډاکټر صاحب محترم مخکې تر دې چې تاسو لاړ شئ زه خپل یو څو پوښتنې لرم که وخت لرئ لطفا دغو ته ځواب راکړئ. یو پوښتنه دا ده چې په دې سیلونو په وخت کې ډیر کسان داسې وي چې کور نړېدلې دی، لاس یې مات شوی دی، پښه یې ماته شوې ده، له دې سره باید د کورنۍ نور غړي چې روغ دي څه وکړي، څرنګه چلند ورسره وکړي؟
نو چلند باید داسې که د انسان د کوم غړی مات شوی وي د هغه د خوځېدو سره ځای په ځای هغه هډوکی لا پسې ماتېږي. نه یوازې د هډوکی لا پسې ماتېږي بلکې هغه رګونه چې لاندې دي هغه رګونه شکېږي، اعصاب چې لاندې دي هغه شکېږي. نو دا باید ډېر په فني ډول باندې وژغورل شي. فني ډول بیا څه شته وایي؟ فني ډول دې ته وایي که مثال په توګه د چا ملا په درد شوی ده په تکلیف ده، خدای نه کړه ملا یې هډوکی مات شوی ده، نو هغه باید داسې نه شي چې دوه کسې یو کس یې د پښو نه ونیسي یو یې لاسونه ونیسي او داسې چیږي کړي. نه، هغه باید حتی پنځه شپږ اته کسانې چې هغه باید هېڅ ملای پوه نه شي چې دا خوځېږي، هغه باید په ډډې شي، لاندې یو داسې تخته ورته ورکړل شي، یعنې کېښودل شي، دا باید په تختې واچول شي او بیا تخته ونیول شي او بیا د دې چې تېر ګرپه 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 وسي دا باید منتقل شي بل یو روغتیایي مرکز ته. او یا که د چا لاس مات شوی وي او سړی ښکاري چې د هډوکی مات ده، بې د دې چې هغه وخورول شي هغې ته باید یو اسکینده ووایو یا داسې یو لرګی داسې کېښودل شي او هغه باید په یو پټکي یا د یو بل شي باندې ټینګ شي چې هغه باید د ځایه ونه خورول شي. نو دغه رقم رقم لارې دي چې سړی باید دې ته پام وسي چې باید بدن ونه خورول شي او که زخم به زیات شوی او هډوکی به لا پسې نوره مات شوی وي.
او مخکې ډاکټر صاحب یو اوریدونکي دا خبره کوله له کندهاره چې یو څوک او بوتل ویدل او بیا نور کسان چې لامبو یې سوا غوي ور او ځان پسې واچو ډیر وخت دغه کسان له اوبو را باسو. ستاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې دې ته څه لارښوونه لري چې څه باید وکړي ورسره؟ یوازې را ایستل کافي دي او کنه وروسته هم خطر لري؟
خطر تنه مه یا چې یاد کړه ته څوره دې وروسته هم خطر شته. نومره خدای دې چې دغه په کسان چې نو وګته ور و دنګل دوی ته خدای خیر ورکړي. خدای غسی پهلوانی هر وخت کار نه ده. نو ما ته خپل پستر ولې دې ځینې کسان چې کوشش کوي چې یو څه وګوري نو دواړه بس مو بولاندې شي. یو ځکه اته دلته د راین سین وای دی او چا یو ما جرمني کې خیمه ده د راین سین ده یو ماشومه سین تا ورګټ شو هغه لاندې شو پلار ور پسې ودنګل پلار زوی دواړه سین کې لاو شو بیا مړ ډېر کیلومتر وروسته پلار زوی پیدا کړ نو دغه سه وګ تا ور تنګل تجربه غواړي یو چا باید دغه سه خاص تعلیم کړی یو زده کړی کړي سره څنګه کوي شي د وګو نه وڅوک وشي دا لومړی خطر وو چې سړی باید پلی بند کړي او دوم دا چې وګو نه راوست نو سړی باید وګوري چې دا سړی تنفس کوي ساره خپل شي کنه شي بل باید سړی وګوري چې داغه خله د خزلونه د خاصو خاشاکونه ډکه ده او کنه ده خله یې ډکه وز بتا تنفسی لا خو باندې هغه به آسان شي دا سره به په ډیر احتیاط د خلینا د خزلی مزل کول یو باسي بل دا چې وګوري چې کسار اختل شي ډیر ښه هغه به په ډډه واټو شي که د سیستمي ساختروتي کې د شته کانګو کې هغه کانګې دغه د تنفسی د لارې ته تسګې ته وزي هغه باندې هم ورتي نو دا به بیا په ډډه واټو شي نو که څوک سار اختل شي باید په ډډه واټو شي او صبر شي چې یو
ډاکټر صاحب ملکزی ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله او خپل بخت وخت مو مشته ځانګړی کړ او له مدقیق صاحب سره هم ډیر منندوی یم هغه له ما سره ژمنه کړې و چې نیم ساعت په خبرونه کې برخه را سره اخلي او ګډون وکوي سلیمان خیر صاحب وروسته د خبرونه نورې برخه له تاسو سره سړم دی اوریدونکو پښتنې هم پاتې دي خو مخکې تر دې چې د اوریدونکو پښتون او ته سوالونو ته مخ کړو او تاسو یې ځوابونه واخلو د فرا یو د په فرا کې د طالبانو یو استاذ دی محمد صادق جهادمل د دوی څرګندونې لرو دا سره اورو او بیا تاسو سره ځم
او 50 کورونه چار دیوالۍ خراب شوی دي تقریبا 50 کورونه مشت معلومات شوی دي او د شپېته دکانونو پر شاوخوا باندې شپېته دکانونه خراب شوی دي د بازار شاغه دکانونو مش بل مشاهده وکټل ورلو او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران په اصطلاح دا مات شوی دي او چپه شوی دي چې دغه اندازه قدر شان چې ما اوس ذکر کړ دغه معلومات مشت تر داده مو پلاس راغلی
په فرکه د طالبانو اساس محمد صادق جهاد ملو سلیمان خیل صاحب اوس په تاسو ته راشم حاجی صاحب توخی د زابل شاجوی ولسوالی دا پښتنه درلودل چې لدی اوبو د سیل اوبو څړول ممکنه ده چې افغانان استفاده وکړي ډیر زیاته
مننه اول خدا چې د سیل اوبو کچیر موږ هغه نه د دې استفاده وړ اوبو نه دي یعنی هغه موږ نو څه کولای چې د سقاق لپاره یا د زمکه اوبو لګونو د لپاره هغه وکړو ځکه هغه اوبو کې مختلف داسې مواد دي چې لکه منرالونه دي چې هغه بعض وخت موږ کرنې ته ډیر نقص رسوي نو خو دای چې دا اوبو موږ د سیو کولای شو چې هغه خپل سیمو کې داسې ورونه وی د سه زوینه چې ډیر د سه زوار زوینه چې هغه د کډغه هدایت کو یا هغه لار ورته برابر کوم دغه وو ال تلارېږي تر څو د زمکې د تاریخ نه هغه وو د زمکې لږ یو بوله پر اجز یو زمکې لږ یو بوله ډیر کړی خو د زمکو لپاره اکثرا دا وبونه پکاريږي او کچیرا پکاريږي بس د زمکې دی لکه جګیو د زمکې دی بس سیمو کې چې هغه او راول ډیر زیات سنزمن کاری او اقتصادي نه راځي تا نو بیا کولای شو چې دا اوب منګه خپل زمکو ته برابر کړو تر څو د خړې اوب د خړتو بکینی په زمکه کې تر څو د زمکه وتر سي نه یو برابر سي نو دا څنګه کولای شي استعمال کو هغه نه بغیر دغه اوب د زمکه لپاره خاص مفیدیت نه لري خصوصا د کوم وخت چې موږ په ځمکه کې بوټي ولرو یا رقب شي چې کرني هغه لپاره دا خو کوم دي
سلیمان خیل صاحب سلیمان خیل صاحب وبخشي د سینو سو کولای صفات انده وبله کسرنګ چې تاسو ول چې خړته هدایت کو چې خړته لاړ شي بل خوته لاړ شي بیا ورسه د مزکو د تل وبور سره راځي شي هغه ګټه نشو ترې اخسته
بېلکل ما مخکې اشاره درلودل چې داسې کچیر موږ داسې زور زوینه ولرو لکه بعضې ساګاونه غوندې ځایونه ولرو چې هغه د ځمکې جذبولو یعنې هغه ډېری ظرفیت ډېری هغه وخت موږ کولای شو د یو بل استفاده وکړو چې تر څو د ځمکې لاندې اوبو استفاده بیا ځري ډېری سي تاسو به تر معلوم ده په دې ورستو کې د افغانستان د ځمکې اوبو کمیدو باندې ده، خصوصا په دې د ولایتو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلک دغه اندارو نه یا د شمسیو نه په لګولو سره د ځمکې لاندې اوبه باسي او هغه سره خپله کرنه مخته وړي، نو دغه ځمکې اوبه کمې شوي دي. خو بهتره دا ده چې دغه اوبه چې کم سیلابونه اوبه دي، دغه هغه زورو ځایونو ته هدایت کړي یا برابرې کړي، تر څو هغه له طریق نه په دوامدار شکل باندې دغه اوبه لاندې ځمکې لاندې اوبو ته ور ورسیږي او هغه اوبه دوباره چارج شي یا دوباره ډېرې شي. نو اوس فی الحال دپاره داسې موږ نه سو ویلی چې د کرنې دې ته
سلیمان خیل صاحب دا بل سه اوریدونکو دا پوښتنه هم لرله چې د راډیوګانو له لارې یا د چارواکو یا د ادارو له لارې خلکو ته ویل کېږي چې په دې سیمه کې سیل راځي، تاسو خپل کورونه پرېږدئ. دوی وایي موږ چېرته لاړ شو؟ د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو په صفت باندې ستاسو وړاندیز څه دی؟
ډېر پوښتنه یې کړې ده. ګوره، که چېرې عامه پوهاوی ورکول کېږي یا خبرداری ورکول کېږي چې تاسو خپله کورونه پرېږدئ، چې مطلب په څلورو ساعتو کې یا په اته څلوېښت ساعتو کې سیل روان ده، خلک دې باید کورونه پرېږدي. بالکل، نو دا یو طبیعي خبره ده. په دولت داسې نه شي کولای چې مخکې نیوزي ته تیار کورونه جوړ کړي او خلکو ته ووایي چې بیا که چېرې سیلاب کال ته راغی تاسو دلته راسئ. اوس فی الحال دپاره دومره زیات امکانات نشته، لکه مخکې تللو یوادو غوندې چې عاجل کورونه ورته برابر کړي او خلکو ته ووایي چې په دې څلوېښت ساعتو کې کورونه جوړ شوي تاسو دلته راسئ. بهتره دا ده چې دوی دې ووځي، تر څو دغه یوه ورځ نیمه ورځ دوی کولی شي خپلو خپلوانو کره دې لاړ شي، ښارو ته دې ځان وباسي، یوه شپه یا دوه شپې دپاره چې دوی هغه خپل ځان وژغوري. نو زه مطمئن مه چې دوی به خپل لپاره
ځای. سلیمان خیل صاحب، وبخښئ، که چیرته په یو کلی کې د سیلاب خطر وي، فکر نه کوي که چیرته کلیوال په خپلو منځونو کې سره کښېني، مثلا دوی په جومات کې سره راغونډي شي یا په یو دیره کې سره راغونډي شي، دوی په خپل منځ کې وارلمخه داسې پرېکړه وکړي که چیرته د سیل خطر و، دغه غونډۍ ته به ځان رسوو یا دغه سیمې ته به ځان رسوو، ځکه چې لوړې ژورې سیمې هر چیرته شته. آیا دا ممکنه ده؟
بالکل دقیقا، که چیرې دا کلیوال خبر سي او دا خبر ته وکی دي چې واسه سیلاب را روان ده، ځانونه تیار کړي، دا کلیوال را ټول سي، که هلته ملک ده، که د غزې مدا ده، که د غزې مشر ده، دغه ټول را ټول سي. د غزې دوی ټولو ته هر کلي کې داسې یو ځایونه شته دي چې مطلب یو جګ ځای، یو غونډۍ، یو ځای چې د سیلاب د راتلو نه لږ بچ سي، خپل ځانونه وژغورل سي. دوی کولی شي اوله کې خپل ماشومان، بیا زنانه، بیا همداسې سپینګري، خلک چې ډېر زیات زیانمنېدونکي حالت دی، ډېر زیات ده، هغه مخکې نه وباسي. او دغه تر څنګ قیمتي خپل قیمتي شیان لکه سره زر، پیسې، پاکې اوبه ده، او د درمل خواړه ده، ځان سره دې وباسي. که څه هم دا د دولتو کار ده په دې کې، خو متاسفانه مخکې وویل شي دولت زیات اقتصاد نه لري چې پیسې نه لري چې په هر ساحه کې مخکې له څلوېښت ساعتو کې ځان ورسوي، ځکه دې زیات بودیجه په کار دي. نو خلک به دای چې کلیوال د خپل لاس په کار سي، کله چې دا پیغام ورسیږي چې ځانونه غزي نه وباسي، دوی نو خپل ځان سره خواړه، درمل، پاکې اوبه او کمپلې داسې شیان چې دوی یخونه وهي، اوله کې ماشومان، زنانه، سپینګري را وباسي، هغه ځایي کې چې هلته د سیلاب خطر لږ ده، هغه ځایي کې چې هلته دوی نه زیانمن کېږي. نو دا بهترینه او
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. ډیرو خلکو شاید دې ته پام نه وي چې د سیلونو په وخت کې یو ډیر مهم شی اوبه دي چې خلک له ځانونو سره یوسي. بیا هم تاسو ته راځم، خو مخکې تر دې چې بیرته دا د بحث وروستیو شیبو کې ستاسو نظر واخلم، په اوروزګان کې د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو، دا سره اورو.
نوم یې الاده دی، د تنادي وسلو په درې نیم خروار غنم مې اجاره کړې وه، هغه یې اوس کړی یورو د شخړو اعلان یې کړ. دغه سری نو خو نه دغه سری ونړوي، دا بل یې ونړوي او نور یې پسې ونړوي.
نم حاجی عبدالرزاق، تاوانونه خو نه دونې تاوانونه ورسول، د سترګو توره چې د دغه ځګي سه یې سه چې موږ را شوا سولو پر دغه لو کوڅه باندې، در دغه کوڅې سه موږ په دغه کوڅه کې در د اوبو د دغه سه نسو تیرېدلی ایس خام سه. نو تاوانونه خو رسولی دي، مځکې یې ویوړلې، وروره فصلونه یې ویوړل، ډېر مصرفونه مو په کړي وو، کودونه مو ورکړي دي، ټکټران وو، تاوانونه مو سره کړي دي. نو خو اوس خپل سر نسو په جوړ، دولت خو که زموږ سره کومک کوي، خو چې دغه زموږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي، دا زموږ د کورونو څه دا اوبه وګرځېږي، دا خو موږ ته ډېره
سید نبی دی د دغه وطن نو چرته مې نکې ځکه کرلې ده پستګری هغه نکې بیا وړه نو بیا مې د پراډو ګونیانی ورته ډک کړل یو وخت مې دغه کړل هغه مې بیا وړې اوس په موم ور ورنه مې خپل اخ په پاسر کې ګرد دغه مسلمانانو ته غنمانو د سرایونه سره ونړول خو
په تیر پسرلی او وړ کې په افغانستان کې د سیلونو له امله شاوخوا 300 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په زرګونو جریبه مځکه ورانه شوې ده، په زرګونو کورونه وران شوې دي او ایو ایم وای چې شاوخوا 15,000 افغانان د خپلو مینو پریښودو ته مجبور شوې دي. پسرلی ته څو ورځې پاتې دي. سلیمان خیل صاحب، تاسو څو وړاندیز لري خلکو ته د دې له خاطر چې بیرته له دغه سې ناورینونو سره مخامخ نشي او یا لږ تر لږه د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوی څه ناسو وشي خلک باید څه وکړي؟
د ما وړاندیز دوه برخې لري. یو دا چې دولت لپاره هم د ما وړاندیز ستاسو ده، دولت د کوشش وکړي چې دغه اداره چې د پیښه کوم وړاندې کوم اداره چې ده د دې بودیجه ډیره کړي او مسلکي او تخنیکی لیکري تر څو وکولای شي چې د پیښه نتلونه مخکې دوی تیارای تخنیکی تیارای او مالی تیارای دی ولري. د بودیجه کوم سره د مخ نسی چې بیا سیلاب راځي بدوی وای چې موږ پیسې نه لرو یا دغه نه لرو په نړیوال موسسات نه بوختنه کوي. دا نه بودیجه ډیره کړي دولت او دغه ترڅنګ د وړاندوینو سیستمونه د دولت پیاوړي کړي. ځکه تاسو وګورئ درې ورځې مخکې دوی وړاندوینه کوي، په نورو نړۍ کې یو ورځ مخکې یا څلور ساعت نه مخکې په 2 ساعتو کې وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي. ډېر مخکې تللي سیستمونه جوړ شوي دي او په سمون کې د خلکو لپاره د ما وړاندیز دا ده چې لطفاً د ما هیله دا ده چې خلک د سیلابو د وچکالیو د اقلیم بدلون خبرې د عقیدتي مه نیسي، ځکه دا عقیدتي موضوع نه ده. صحیح ده چې سیلاب د خدای له خوا راځي، صحیح ده چې خوشحالۍ خدای ته نه کړی ده، خو موږ سبب ګرځېدلی یاسو، موږ باعث سوي یاسو چې اقلیم کې ګوتې وګو، اقلیم له منځه ویسو، خراب یې کړو، بدلون پکې راولو او په نتیجه کې سیلابونه موږ باندې ډېر سي، وچکالیګانې موږ باندې ډېر سي، مرضونه او آفات موږ باندې ډېر سي. نو خبره دا ده چې کچیرا وړاندوینه کیږي، کچیرا پیغام درسیږي په کلي ولسوالو کې، خلک دې ځانونه تیار کړي، کویل کیږي چې سبا یا بل ورځ سیلاب راځي، خلک دې د تجدید توجه دی وکړي او ټول سره راټول سي او ځانونه موږ مشخصه کړی چې چیرې به تښتو، کوم ځای به تښتو، څو برابر اوسو کلینا چې ځانمن نسو او څنګه به راوځو او کوم شیان به ځان سره به راخلو تر څو نور هم ځانمن نسو. دا یې مار وړاندوینه ده او خلک جدي وي چې چیرې جدي ونیول سي او که چیرې خلک پوه نسي چې سیلاب کله راځي او څنګه موږ تینه وتښتو، هموغونه ډېر ځانمن کیږي. دا
سلیمان خیل صاحب، سلیمان خیل صاحب، د خلکو د عامه پوهاوي له خاطره تاسو د چارواکو خبرو ته اشاره وکړله چې دوی هم په دې برخه کې باید ځینې تدابیر ونیسي. یو عام شی په ځینو هیوادونو کې د طبي پیښو تر راتګ مخکې مثلا د موبایلونو سیستم منظموي، ورته وایي په موبایل کې هر چاته پیغام ورځي چې نن ورځ فرضاً د ماښام خواته ممکن ساسو په سیمه کې سیل راشي. آیا د افغانستان د مخابراتو وزارت دا کار نشي کولای؟ اوس خو ډیر خلک په افغانستان کې هم موبایل ټلیفونونه لري.
بالکل، دا ډیر ښه وړاندیز ده. دا کولای شي داسې کار وسي. خو ما مخکې درته وویل چې افغانستان د وړاندوینو سیستمونه ډیر ضعیف سیستمونه لري. دوی په دوه ورځې مخکې اټکل وایي چې هغه اټکل ډیر زیات دقیق نه وي. بعض وخت داسې کېږي چې دوی سیلاب وړاندوینه کوي او بیا لمر وسي، بیا خلک یو څه پسخان کوي، یو څه جدي نه نیسي، ځکه وایي چې دا صحیح نه ده، دا دروغ وایي. که نه نو که دا وړاندوینه سیستمونه د دقیق سي، په هر ولایت کې موږ یو سنټر ولرو چې وړاندوینه کولای وسي او د سنټر تر څنګ موږ داسې یو اداره ولرو چې د طبي عاجل عملیاتو لپاره دوی اداره اوسي، چې چارې کې ډاکټران اوسيږي، متخصصین اوسيږي، د سیلاب متخصصین اوسيږي، همداسې د نجات ټیمونه اوسيږي چې دوی کولای شي ساحې ته په تریر ساتونه مخکې ځانونه ورسوي. او دا مهمه ده چې اوس رادار له طریق نه دغه د هوایي او چلان وزارت سره دا سیستم ده. په دې په حال کې چې دا سیستم باید د پیښو په وړاندې مقابلې وزارت سره دا سیستم واوسیږي چې دوی وکولی شي وړاندوینه وکړي. یعنې دغه سیستم د وړاندوینه بل چا سره ده او وړاندوینه هغه ته وړاندې کوي. نو خبره دا ده چې دغه سیستمونه د پیاوړي سي، دغه ادارو سره ډېر زیات سي، همغږی د ډېر سي، وکولی شي چې که چېرې وړاندوینه وسي مختلف وزارتونه سره یوځای سي، وکولی شي هغه ساحې ته ځان ورسوي تر څو خلک زیانمند نه سي. نو او هغه کولای شي چې بودیجې له لارې نه موږ هغه خپل پیغام دولت کولای شي چې په کلي کې، چې مطلب کلی کې چې متاثره کیږي یا ډیر ځانمن کیږي هغه کلی کې د خلکو ته چې تنه موبایلونه دي کوم موبایلو کې زنګ ورسی یا مسیج ورته ورسی چې دا خپل یو بودیجې ته ضرورت لري چې دولت باید دغه بودیجې لپاره هم ډیر زیات پانګونه وکړي تر څو د دې ځانمنیدونکو حالت څخه خلک ووځي.
سلیمان خیل صاحب مخکې د خبرونه په پیل کې د تا مدقیق صاحب اشاره وکړه چې خلق په خپل هم باید ځنی هڅه وکړي، مثلا کېدل چې خوړونه جوړ کړي، هغه خوړونه چې ډک شي وي دی په غوي کې د حشر په توګه باندې هڅه وکړي. تاسو څه پیرې ورزیاته وي چې خلق باید څه وکړي؟ کېدل چې په پسرلي کې ډیر زیات بارانونه ووري او نور سیلون هم خدای مکړه افغانستان کې راشي.
او بالکل خلق دا هم کولای شي چې وګوري چې را د سیلاب پر د ومخه کې دوی کورونه جوړي دا کار دی باید نه کوي. خلق دای هم کولای شي چې چېرې یو چېرې دوی خپل لاس رسی کولای شي چې یو یالو بسی یا د سیلبر لار ورته برابر هي کولای شي خپل د کلی نه چې کوم سیلاب ورته راځي دغه لار دی ورته بیل کړی تر څو د خپل کلی مخه ورته د سیلاب نه مخه ورته ونی سي. نو دا خپل هم کلیوال کولای شي عشر په ډول باندې یا د کلیوالي سیستم په ډول باندې د خپل لاس کار سي دا بیلونه واخلي خپل ځان ته یو کار وکړي.
معنا نه سلیمان خیل صاحب، معنا نه نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو څخه مننه کوم، له مدقیق صاحب څخه مننه کوم، له ډاکټر ملک زی څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته، له اوریدونکو هم منندویم.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پرواندی گلی مامی ددواڑو ستر گجر ارکڑی دت کتلی نشم دت جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہنون بی یاد گیش کی ہمی بلی نشم او سبھی ہم دہم دہم لذاتے